پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د افغان طالبانو د سیاسي ډلې له مشرانو سره په اسلام آباد کې ګوري دا مدثر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند در اوروي
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د فواید عامه وزارت درې مرستیالان له دندو لری شوی دي په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاتونوال وژل شوی دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې جمهور غوښتونکو ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول خپل کاندید ونوموه بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو حکم په اساس د فوایدمی وزارت درې تنه مرستیالان له دندو لري شوې دي تر دې مخکې پرون د عامې روغتیا د وزارت درې پوخاني موینان او یو وسنی موین په خپلو دندو کې په ځانګړې توګه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د کمپاین په برخه کې د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي وو په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل اوري په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاڅونوال وشل شوي د شهرک ولسوالۍ ولسوال غلام سخي صبریار وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د ولسی پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول ښاغلی صبریار وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځان سره وړي دي په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو د مرګ شوبلې په اړه د افغان ژورنالیست اکبر ایازی د لومړي تلین په مناسبت په کابل کې بیلابیلو رسنیو په نږدې سل کسه ملازمینو د لومړیو خوراکي توکو مرستې وویشل شوې په کابل کې د ولوله او مشري وکړه د موسسې د بشري سرچینو مسؤول او د دې پروګرام تنظیمونکي محمد زمیر زدران ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې د ایازی د کورنۍ د غړو لخوا برابر شوې وي چې د دې موسسې له لارې وویشل شوې اکبر ایازی د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د همدې راډیو د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې مشر شو نوموړی وتوانېده چې د 2010 کال په جنوري کې د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو لپاره د پښتو ژبه د مشال راډیو په نوم یوه نوې راډیو رامنځته کړي هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ییز مشر و نوموړی کال مخکې په همدې ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله د امریکا په متحده ایالاتو کې عمر تاسو زموږه ازادي راډیو نه اورئ د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوری پال ګوند د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي توګه خپل نوماند ونوموه دا پریکړه پرون د ګوند هغې څلور ورځنۍ ملي غونډې په لومړۍ شپه وشوه چې زیاتره په آنلاین بڼه وه د جمهوری پال ګوند د استازو لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکي نه و ځکه د نارت کارولینا ایالت په شارلټ کې د ګوند ملي غونډې پر مهال په یو لړ ویناو کې ولسمشر ترامپ وستایل شو غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کیدونکو ولسمشرۍ انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې پر رایه کارولو باندې نیوکه وکړه تمه کیږي چې د کرونا وبا پر مهال به دا ځل په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د پوست له لارې د رایې کارول زیات هم وي د انتخاباتو د خوندیتوب خپلواک پوهان وایي چې په رایو کې درغلي ډېره نادره خبره ده د ملي نظر پوښتنې له مخې جو بایډن تر ولسمشر ټرمپ د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسون د شدید ناروغ مشر الکسی نوالنی درملنه کوي وایي هغه مسموم شوی دی نوالنی دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولیږدول شو په برلین کې دې روغتون وویل نوموړی تر اوسه د عاجل مراقبت په خونه کې په کوما کې ساتل شوی د روغتون چارواکي وایي د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی خو ژوند ته یې جدي ګواښ نشته نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سخت منتقد دی د اګست په شلمه نوموړی د سربیا له تومسک ښار څخه مسکو ته په الوتنه کې ناروغ شو چې الوتکه یې په اومسک کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. هغه وروسته بیا جرمني ته د نورې درملنې لپاره واستول شو. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغه هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دا عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت دی د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه نه غورځوي چې د محرمیت او په امریکا کې د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست د میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 15 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات پای ته ورسوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې. ولسمشر ټرمپ ویره لري چې ټیک ټاک ښایي د چین کمونیست ګوند په پلوۍ د ناسمو معلوماتو کمپاینونه مخته وړوي. د ټیکنالوژۍ لویو شرکتونو اوراکل او مایکروسافټ دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه راونیسي. دوستان زموږ غږله ازادي راډیو ناوري کوم خبرونه مو چوا اوریدل کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. همدارنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ نور ریپورټونه او معلومات هم کتلی شي. په څو شیبو کې به صفی الله ستانکزی در سره وي او هغه به بل نیم ساعته خبرونه درته وړاندې کوي.
د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې واوري چې د افغان طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګورم. په دغه پروگرام کې به وړاندې له کابله هم دا راپور در تخپور کړو چې د افغانستان حکومت د ټولګټو وزارت د ولسمشر اشرف غني له لوري د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د ګوښه کېدو خبره کړې ده. دوی داسې وخت لري شوي دي چې پرون د عامې روغتیا وزارت درې پخواني او یو برحاله موین هم لري شوی و. نور مهم مسایل هم لرو. د بیلاروس د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې د جوړ جنجاړ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات شریکوو. ازادي رادیو ته غوګیست رازو. لمړی موضوع ته د افغانستان د طالبانو یو پلاوی چې د سیاسي ډلې څخه دی په اسلام آباد کې دی او هلته به نن د راپورونو او تمو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبري وکړي. په همدې موضوع د مشال رادیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې دی لمک سره جزئیات شریکوي. طاهر خان سپ ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا خپل یو بیان چې دی بنن غونډه کوي، تر دې وخت دغه غونډه طالبانو سره نه ده شوی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په دې اړه باندې څه نه وی چې دغه خبرې یا دغه غونډه ناسته به کله کیږي. تیر ځل چې طالبان راغلي وو د اکتوبر کې تیر کال، نو هغه وخت د طالبانو چې کومه غونډه قریشي سره شوې وه هغه ښکاره وه، لیکن دا وار دا هم لا تر اوسه پورې معلومات نشته که دا غونډه کیږي، دا به چیرته وي، آیا د مازی پشان د رسنیو سره مطبوعاتو سره د دوی هغه ویډیو یا نور شیان شریکوي، دا اوس پورې پته نشته. ځکه چې کرنه طالبان تیره ورځ سهار وختي 2 بجې شاوخوا راغلل، نو تیره ورځ هیڅ معلومات نه وو چې د دوی چا سره ناستې شوي دي، چیرته دي، او هغه حالت اوس هم دی. کیدای شي طالبان هم نه غواړي چې ډېر دا شیان ډېر رسنیز شي، نو لږ به انتظار کول غواړي، خو تر دې وخت حالات دا د وځه راشي ګونګه دا مبهم دا شفاف او واضح نه دا چې دغه غونډه به کله کیږي او څه شیان به په خطر راځي.
لند د قریشی د پرونی خبرو پاره هم راته وای موږ د خغلی قریشی او کلپ هم لرو چې هغه به اوس پلی کو تاسو خبرو ورسته قریشی څو ویل څنګه هیله منو
قریشی خو ول نه وختل چې په دې موضوع خبرې وو د قریشی د خبري ناشته موضوع چین ته دغه سفر وو د هندستان سره تعلقات لیکن بیا چې جنرالستان په دې خیال ورغلی وو چې قریشی به د طالبانو د سفر په اړه باندې خبري ناشته کوي او معلومات ورکړي لیکن بیا ته کړه چې او پختل شول نو یو خو هغه تایید کړه چې طالبان دلته دي دویم دغه خبره چې مخکې ما وکړه چې دې بور سره نن ویني لیکن بیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې خبره وه چې دې ډاډمن ښکارېده چې کوم مشکل په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت موجود کېدی شي دا نه وي نو او بیا هغه د هندستان پاکستان دی هر وخت لګیاوي چې هغه د دې په نظر افغانستان کې چې کوم د سولې پروسه ده هغه ته دا دي دعوی کوي چې هغه ته هندستان نقصان رسولی دا خبره پکې وکړه او بیا د خپل رول پاکستان چې هر وخت خبره کوي چې دا سولې کې د دې یو ډېر رول پاتې شوی دی بیا د چین ځانګړی استازی افغانستان په اړه باندې دوی چې پاکستان ته راځي هغه کې داسې څه ډېر زیات شیان نو او ډېر زیات نه
مننه
د طالبانو د دپلوی پارلمان سفر خبرې وکړي
مننه طاهر خان صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد له موږ سره جزئیات شریکول تر اوسه پورې د افغان طالبانو او د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د نننۍ کیدونکو ناستې په اړه باندې راپورونه او جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو پرون شاه محمود قریشی په خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې ورستي خندونه په لری کېدو دي او بین الافغاني خبري هم پیلېږي
همني آپس می ایک مشاورت
زموږ هدف سوله او نیکمرغي ده د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو موږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو دا موضوع له ستونزو سره مخ وه خو اوس د دغه ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی
د قریشی خبرې مو واوریدی په همدې اړه باندې او دا چې د افغانستان د طالبانو یو سیاسي پلاوی په کوم هدف پاکستان ته تللی دی د هغوی د مخکنیو خبرو په اړه باندې به تحلیل او جزئیات په دې اړه باندې د بحث لپاره موږ د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی نجیب الله آزاد راغوښتی دی له دوی سره به خبرې وکړو ښاغلی آزاد ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی طالبانو سیاسي پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ولاړ چې په دوی باندې اسلام آباد بندیزونه تازه کړل څه پیغام رسوي دغه د دوی سفر سلامونه
درنښت د طالبانو دا سفر اسلام آباد ته او د دې ترڅنګ په د طالبانو په ځینې مشرانو باندې پاکستان د سفری بندیزونه د دې ښکارندوی کوي او هغه ځمکني واقعیتو ته کوم ګورو همدانن د څو ساعت وړاندې د بلخ په د ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې ډېر زوروره چاودنه هم وسوله او د څو ورځې نورې چاودنه هم سوي دي دا پر داسې محال کېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې هغه تر د دوه تر هغه د دوه د 28 فبراير تر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر اما لږه نو اوس ته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټه د شورا طالبانو د کوټه د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوی دي بیلګې څو بیلګې لنډ دغه څو ورځې بیلګې یعنی د لوی اختر درې ورځنۍ اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اختر یو ورځ وړاندې په لوګر کې ډېر زور اوره چاودنه کیږي بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصولین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي د اختر ولمنځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربند پر مهال او بیا لدی را ورسته د څورز وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت تک اعلامیا خبريږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي نه ورول اوربند اما به تب بدون شدت پیدا کوي دفاعي حالت نه بریټ کیږي دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم چې کني وختونه دا شي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټه شورا ده نه د قطر سیاسي دفتر
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
همدغه خبره تر ازمه دا دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټه شورا او د قطر د دفتر د دیش کاروندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټه د شورا او د پاکستان د یو ډول اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایتو یا د یو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي د یو د اوامرو څخه. همدا د دې باعث وي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دوی په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل. په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې دی بیرته د پاکستان د کوټې شورا سره په همغږي مختجی نو ایجنډا هم دا غواړي.
ستاسو تر خبرو مخکې موږ د قریشي خبرې بلې د قریشي خبرې مخبري کړې هغه ویل مطمئن او ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن او چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به او بین الافغاني خبرې به پیلېږي دغه اطمینان له کومه کړی دومره؟
ګورې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له بده مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي د هلې ځلې پیل کړي دي ټولې هلې ځلې مطلقاً فردي یا انفرادي وي که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي که هغه د افغان دولت له ادرسه وي که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس. دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره د سولې لپاره د پخلاینې لپاره د سولې وروسته د افغانستان لپاره او نه دولت لري او طالبان څخه توقو نسکوي هغه وډاله ده. دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې خاموش پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ لمه ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وایي
او بخی
طالبانو ترمن سم غدیده یو پیدا کړی
اخر کې غواړم بله او بخی تاسو خبرې کته کوم وخت کم دی خغل آزاد زغواړم پختم په اخر کې چې د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې دا وری لې احتیاط کار اخیسته تر اوسه پوری موږ ماتې کړی دی دوی کوم خبرګون نه دی خوده په خو به حد اقل ویل چې راسي سولې بل ځای ملټو افغانستان تر اوسه خبري را سره وکي خدا وری څن دی ویلې ولی دوی څن وایي
لبل مرغه لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې چې د افغانستان دولت د سو د بین الافغاني مذاکرات او د سول لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګې یو لوی بیلګې دا ده چې د درې ځله کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نه وروسته هم د څلور سو بندیانو د خوشکېدو په حق لاندې چې جرګې تصمیم یو بیلابیل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا څلور سو بندیان پښتو نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برېټانیا ته ځي. بل مسله د برېټانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کومانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي. دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګا په ضعیفوالې کې تر سخت فشار لاندې دی او د ریز نشنی ولای نه دا د ریز نی ولای
مننه
نه دا څه څنګه غندلای
مننه خغلی نجیب الله آزاد د باور غورزنګ مشر لتاس مننه دوی پاکستان ته د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمغ سره شریک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به مورسو بیلاروس ته د بیلاروس چارواکو په دغه هیواد کې د مظاهرو د عمده تنظیمونکو د نیولو او نورو کسانو د احضار چارې ګړندۍ کړې دي. دا کار داسې وخت کېږي چې وروسته اونۍ وښوده په دې هیواد کې د تاوتریخجنو مظاهرو سره سره ولسمشر لوکاشینکو چې 15 دورې مشري یې کړې ده لا هم نیت لري په واک کې پاتې شي. یوازې د اګست پر 23 په مینسک کې لږ تر لږه 100,000 کسان د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي وو. دغه موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي همدا شېبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې د لویو تنظیمونکو څخه تر اوسه پورې څومره کسان نیول شوي دي؟
بله د نوبل جایزې ګټونکې لیکوال سویتلانا الکسیویچ چې 22 کلن ده د حکومت مخالف همغږی شورا ورستی غړی ده چې د رواني میاشتې په لړ کې انتخابات له درغلۍ ډک بللې و اوس د هغې د احضار چارې روانې دي. الکسیویچ چې ناروغه هم د اګست د 9 نیټې انتخابات وروسته ویلي و چې چارواکو د خپلو خلکو پر وړاندې د جنګ اعلان کړی دی. د همغږی شورا چې 9 غړي د الکساندر لوکاشینکو د عمده انتخاباتي سیالۍ سویتلانا تخانوفسکایا پلویانو څخه جوړه ده. حکومت تیره اونۍ د دې شورا پر ضد جرمي دوسیه پرانستله. د دغې شورا یو ویاند ویلي چې الکسیویچ د اګست پر 6 احضار شوی چې د بیلاروس تحقیقاتي کمیټې ته د همغږی شورا پر وړاندې شاهدي ورکړي او پوښتنې ځواب کړي. ویل کېږي دغه لیکوال د روغتیایي ستونزو له کبله له دې شورا په کارونو کې له برخه اخیستنې منع شوی و خو له دې ډلې سره د دې د اړیکو په اړه هم څرګندونې کېږي. چارواکو د اګست پر 23 د تیخانوفسکا د همغږی شورا 2 غړي په منځ کې د تراکتور په یوه کارخانه کې نیولي وو. ویل کېږي چې دغو کسانو د یادې کارخانې کارګر مظاهرو او اعتراضونو ته هڅول. دغه راز د دې شورا یو بل غړی د اګست پر 23 د تحقیقاتو کمیټې ته ورغوښتل شوی وه.
مننه. ویل کېږي ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې. په دې اړه جزئیات څه دي؟
ولسمشر لوکاشینکو پاوز ته د جنگ د پوره چمتووالي سپارښتنه کړې ده او داسې ویرې راپورته کړي چې ښایي پاوز په خونړي ډول د مظاهره کوونکو د ځپلو نیت ولري. د بیلاروس دفاع وزارت اګست پر 23 په یوې اعلامیې کې وویل په داسې حال کې چې د پاوز ځینې برخې په تیارسۍ حالت کې دي، سرتیري آماده او مجهز دي. دا د پاوز د چمتووالي د ارزونې درېیمه مرحله بلل شوې ده. اعلامیه زیاتوي دا تیاری یعنی د اګست 23 نیټې رئیس د دفاع وزارت د لوی درستیز په سپارښتنه پیل شوی. راپورونه دا هم وایي چې د بیلاروس پوز د لیوالتیا او بخشي د لیتوانیا پولو ته نږدې هرادنا سیمه کې پراخ تخنیکي مانورونه هم ترسره کړي دي. د اګست په 23 په پلازمینه منس کې رکچې مخکې تاسو یادونه وکړه چې باندې 7000 مظاهره کوونکي د ولسمشر لوکاشینکو پر ضد لارو کوڅو ته راوتل. د اګست 9 نیټې د انتخاباتو پایلې دغه اعتراض کوونکو ته د منلو نه دي او وایي ولسمشر په درغلیو باندې د شپږم دور لپاره ټاکل شوی.
ډیره مننه کوم فری بازار و د بیلاروس د مظاهرو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربا خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامې وزارت وایي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان له دندې ګوښه شوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دوی ګوښه کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت سرپرست د کابینې د مصاحبې له مخې د چا د استخدام صلاحیت نه لري خو جواد عثماني په لزګونو کسان په دندو ګمارلې دي. د عام روغتیا برحال مرستیال وحید مجرود حکومت له لوري لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی. دغه ترڅنګ پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او درې نور مرستیالان چې پخوا وو هغوی هم څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا ټول مسایل فیروزه عزیزي تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل را سره خبرې کوي.
مننه. بله، د افغانستان د ټولګټو وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس څو شیبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د دغه وزارت درې مرستیالان احمد جاوید همدرد مالی او اداري معیندی، همدارنګه محمد زکریا محمدی چې د سړکونو د حفظ او مراقبت معیندی، انجینیر حمد علمی چې د دغه وزارت ارشد انجینیر یا تخنیکی معیندی دوی لري سوي دي. ښاغلی حقشناس دلایل مکسره مشخصه نکړل او ژمنه یې وکړل چې وروسته به دلایل مشخص کړي چې ولسمشر والی د دوی په اړه داسې پریکړه کړې ده چې دندو یې لري کا. همدارنګه سنګزه صاحب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت برحال موین وحید مجرو ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې وویل چې د دغه وزارت اوسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني سره لدې چې د افغانستان د کابینې د مصوبې لمخې، البته په دې اړه د دوی خبره چې دوه مصوبې راغلي او په دې کې دا لیکل شوی او دا راغلی چې سرپرستان د استخدام صلاحیت نه لري. لدې سره سره بیا هم دغه سرپرست وزیر په لسګونه کسان استخدام کړی دی. وحید مجرودا هم ویل چې کله د پلتنې ادارې راغلی و نو په دغه وزارت کې کله چې د فساد په اړه یا د لګول شویو پیسو په اړه پلتنې کړی دی وایي چې د ما سره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک شوی او نه هم د ما دفتر ته مراجعه کړې او نه هم زه په جریان کې وم. دی وایي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی ده. او بله موضوع چې یادونه وکړه وایي چې کله چې د کرونا ویروس د ټیسټونو موضوع خصوصي روغتونونو ته سپارل کېدله هغه وخت کې له دوی سره هیڅ ډول مشورې نه وې شوې او حکومت په خپل سر او په خپل تصمیم دا کار کړی ده. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی سمسور ازادي راډیو ته وویل او د دوی د وحید مجرو خبرې رد کړلې. د دې د اداګانو په اړه یې وویل چې احمد جواد عثماني چې دغه وزارت سرپرست وزیر دی وایي چې کسان یې نوی نه دي استخدام کړي، برعکس په هغه وخت کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ زیات شوی و پیښې زیاتې شوې په هغه کې هغه مهال یې د افغانستان په پلازمېنه کابل همدارنګه په نورو ولایتونو کې زیات کسان استخدام کړي دي. خو هغه اوس شمېرې راکم شوی ده. دی وایي چې کله د پلټنې اداره راغلې وه پلټنې کولې له ټولو سره دا موضوع شریکه شوې وه او ټولو ته دا خبر ورکړل ول ټولو پښتني سوي دي. همدارنګه خغلی سمسور دا هم وویل چې د خصوصي روغتونونو موضوع وایي چې په دې اړه پالیسی کله چې جوړه سوه لټولو دغه وزارت لټولو غړو لټولو مشرانو همدارنګه رسنیو سره شریک سو او له هغه وروسته دا پریکړه وسوه.
ډیره مننه فیروزه عزیزی له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریاله د عام روغتیا وزارت یو برحال موین خغلی وید مجرو تارنولی ته د معرفي کېدو په اړه باندې راپور و. همدارنګه دا چې د ټولګټ وزارت دریم رسیالان د ولسمشر اشرف غنی په امر باندې لري شوې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسلوال طالبانو د اوروزګان کندهار ترمنځ لوی لار د خلکو په مخ تړلې. اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافرین وایي د تیر ورځې راهیسې وسلوال طالبانو دغه لار تړلې او غواړي باید د جګړو ښکېلې خواوې د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي. شریف الله شرافت له ترینکوټ په اړه راپور جوړ کړی.
موټر چلوونکي وایي د اوروزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لار تیر ورځ وسلوال طالبانو د ملکی خلکو پر مخ هم وتړل. د یادیلاری پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ورته یو لیک را لېږلې او په شکل لیکل سوي دي چې د اورزګان او قندار ترمنځ لوی لاره به تر نامعلومه وخت تړلې وي او هیڅوک حق نه لري چې تاګرا تک پرې وکړي. دی وایي د یادیلاری په تړل کې دوه سره یو سره موټر په لار کې بند پاتې دي.
زمانو مسمت لاره دا پرون ورځ طالبانو خطر استولې دي چې پردار لار باندې نور مرزي نو د لینور لار ده نو نن سار مشران تللی دي پر د لینور باندې دي پر د منا وایره غزولې دي د سار صدر وسه پوري
عزت لاله طالب از ما پر لار مرزه حکومت پر د غلار لوشه طالب پر دی لار ورس مر څه چمو کومر څه جو لار انتخاب کی مر پر غلار ارزو 15 ورځې پر ول ارزو 15 ورځې پر بل لازور ته ډیر ستونز جوړ کړی زمر مریض ډیر جوړ نو سره سوال یې پر لار باندې ساده لاس ور کی ډیر سخت سخت مریضان ست د غسته ټپیان ست د دې ځای تر کندهار پر په واته ساته کې بیا د کوتلونه دي
محمد الله دی د غټو موټر د مشرانو په نمایندګي خبري کوم. دا ورسره د خوایش کوم چې مشته دغه یو لار په ګرد انتخاب کې پرغه مجرب ته مات کو دا خو زکه د مشران و درېدل دوه مودرې مورز بعد پر روزګار منیجر کاخ چیرې راځي ګرانی پر راځي نو د دوه ورسره یو خوایش دغه دی چې دی مشته په دوه یو لار انتخاب کې پرغه باندې مجرب تاګ را تاګ وکړو.
دغه موټر چلوونکي دا کوي چې یو شمیر نوري پر ایلاری بیا امنیتی سرتیر ور باندې تړلې دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اوروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو تمځای دی. په دې تمځای کې لسګونه موټر بند پاتې دي. د دې لارې په تړل کې دوه سره د یادو موټرو په تمځای کې ګڼ شمیر مسافر او ناروغان هم تر شنه اسمان لاندې او سر لمر ته پراته دي. سیپولا یو د هغه کسانو څخه دی چې خپل یو ناروغي کندهار ته وړلی دی. غوښتنه کوي چې یاد لارې ورته خلاص شي.
ناصر مریضان را سره دی وس چر لالم ویلار بند ده نو وس لاین سم وس ناس چې من ګوره چې زار وخت لاری لاسو بیا بزو چې موږ ته لاری لکه زمر مریضان لاس زمر مریضان درځه ورسیږي دوا ورته ورسیږي اوس به خت تکلیف دی موږ یو سړی لا په کور کې نه لرو کورونه مدغې پریښې دی مریضان مرخص دی هغه نو تدبیر درې شپې بیا ناس یو کورونه مدغې پاتې دي نو دا بار ډیر غټ مشکل دی
د یادلاري د تړل کې دوه لامل مو د وسلوالو طالبانو څخه وپښتی د دې ډلې ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې دا ومنل چې د ورزګان او قندهار ترمنځ لوی لار دوی د خلکو پر مخ تړلې ده هغه د لارې د بندښت لامل په ګوته نه کړي خو پر علي جلسوي پیغام کې دا ویلي دي چې د غلارې به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي که څه هم دغه موټر چلونکي او مسافر وایي چې امنیتي سرتیري هم پر یاد لارې ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي خو د ورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار بیا د اداره دوی او وایي چې د دې سرتیري هیڅکله هم د ملکی خلکو پر مخ لارې نه تړي هغه وایي د مرکز